ستر مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. شاهین بنیرم او په دغه یو ساته غړې کې په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو ورکلی کوم. د خبرونې په لومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زمونږ ونیز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث اوري. خو راځي شروع به د دې وخت خبرونه. د پاکستان د هوایی شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. چین او پاکستان موافقه کړې چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لاندې به په پاکستان کې د $2 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځ وویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان هوایی شرکت یا پی آئی د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان هوایی شرکت وایي چې د اکتوبر په 18 د تیلو د نشتوالي له کبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. بیګا مشال لرو سره په خبرو کې د پی آئی د ملازمینو د اتحادیه مشر هدایت الله خان ویل چې حکومت ادارې ته مالی پانګې نه ورکوي او ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نه ورکول کېږي.
زمونږ جازونه یا جان بوج کر په هغې باندې انجینئرنګ کار نه کوي یا چې کوم دی نو پیسې ورکوي او هغه روکېږي چې پیسې څه شوي. د دوه کالونه زمونږ دوه جازونه په جاکارتا کې ولاړ دي د غلط اګریمنټ د وجې نه په هغې باندې زمونږ کروڑونه ډالر خرچه وشوه.
بلخوا د پاکستان هوایی شرکت وین عبدالله حفیظ وایي چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې له کبله یې د اکتوبر په 18 14 پروازونه منسوخ شو. نوموړي زیاته کړه چې د هوایی شرکت د شخصي کولو خبرې روانې دي خو په دغه اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. چین او پاکستان موافقه کړې چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې نوښت لاندې به په پاکستان کې د $2 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او د هغه د پاکستانی سیال انوارالحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. د دغه وروستو د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په چوکاټ کې د تفاهم یو شمېر یاداښتونه هم لاسلیک شو. د پاکستان حکومت پرون په دغه اړه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سی پیک د سوري لاندې د دواړه اخیزه همکارۍ او د اقتصادي اړیکو د لا جوړولو په امکاناتو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په لاسلیک شو سندونو کې یو دغه پروژې په اړه وو چې د مین لاین 1 ریل پټلۍ په نامه پیژندل کیږي او د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پېښور به د بندري ښار کراچۍ سره وتړي او په دې پروژه به $2 بلیون لګښت راځي. د پېښور په متره کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری مړ او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. د ښار د پولیسو لخوا پرون په بیان کې ویل شوی دی چې پولیس سپاهي نعیم د خپل یو ملګري آصف سره په موټر سایکل د پیربالا چوک څخه روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په ښاري سیمو کې هم پولیسان د بریدونو ښکار شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مرکزي دفتر تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې په 150 وسلوالو بریدونو کې 115 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو یو پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس وایي چې پرون د لوړو زده کړو د کمیشن په سیکرټریټ کې شوی دی ملاقات کې د دواړو لورو د ګډو څېړنیزو پروګرامونو د محصلینو د تبادلې پر هڅو د افغان پوهنځیو او ملکی کارکوونکو د روزنې او د پاکستان په لوړو پوهنتونونو کې د افغان محصلینو لپاره د وظیفو په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. د کمیشنر د کمیشن مشر ډاکټر مختار احمد پلاوی ته د افغانستان په پوهنتونونو کې د ډیجیټل کتابتونونو سمارټ درسي خونو د پوهنځیو د روزنې او تبادلې او دوامداره آی سی ټی سیستمونو په شمول د اکیډمیک سیستمونو په جوړولو کې د خپل ملاتړ وړاندیز کړی دی. او اسرائیل د چهارشنبه په ورځ ویل چې مصر ته اجازه ورکړي چې د غزه تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. د غزه په لسرزنه سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 18 په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسان وجل او د غزه لوړاندې کمزوري روغتیایي نظام باندې ډېر فشار راوړ. د اوبو خوړو نور اکمالاتو د اجازې ورکولو اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د غزې خار په الاهلي روغتون کې د 14 له امله په ټول منځني ختیځ کې سخته غوسه خوره ده. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سیمه کې د پراخې جګړې د مخنیوي په هیله اسرائیلو ته سفر کړی دی. د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دي چې دا پریکړې د ولسمشر بایډن په خواست کړی ده. په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل به له مصر څخه د خوراکي توکو اوبو درملو د رسولو مخه نه نیسي تر څو چې دا د غزې په جنوب کې عادي وګړو ته محدودې وي او د حماس وسلوالو ته نه ځي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا. اوس راځو زمونږه ډومبه موضوع ته. څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان قامی هوایی شرکت یا پی آی اے د مالی بحران سره مخ ده. د دغه هوایی شرکت ویان ویلی دي چې د اکتوبر په 18 د تیلو د نشتوالي له کبله خپل 14 پروازونه منسوخ کړي دي. بلخوا د پی ای د ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې په دغه اداره کې سیاسي مداخلت او د حکومت ناسمو پالیسیو دا شرکت د لوی بحران سره مخ کړی دی. تفصیل دانیس اجمل پر راپور کې.
د پاکستان هوایی شرکت یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د کارکونکو اتحادی وای چې د شرکت د نهله مشرانو د حکومت ناسمو پالیسیو لوجې د اداره په مالی توګه وستربلی خرابېږي. په دې اړه د پی آی اے کارکونکو اتحادی مشر هدایت الله خان د اکتوبر په 13 مشال ریډیو تول چې حکومت په یو او بل پلمه د ادارې ته پیسې نه ورکوي چې لوجې نه یوازې د الوتکو حالت خراب شوی دی بلکې ملازمینو ته هم سمې تنخواګانې نه ورکول کیږي.
جان بوجھ کر دا گورنمنٹ اور رمضا داغی یو کسجن کی لگا دی دا گورنمنٹ اور زمان منجمنٹ پدے کے شامل دے کہ تاس اگو رہا چی ریلوے دے دا ریلوے دا نقصان وجہ صدا کہ انل سینن بنشی ریلوے شو پی آئی اے شو دا ایرلائن یا دا سیزونے چی سونے دی ٹرانسپورٹ دای خو پیسے پا کارگو گٹی نا پدے وقت کی دا ریلوے سر دا یوی روپیا کارگو نیشتا نا رو پیسے پسے گٹی دا سی منگ سر سر حل دے چی ان لیمیٹڈ لکہ لیمیٹ نیشتا پاکستان تر روان دی اوپن اسکے پالیسی یا جان بوجھ کر پائے من انجینئرنگ کار نکلی یا چکم دے نو پیسے ورکی اور اگر روکی گی یا پیسے سے شوئی دو کال زمون دو جازونا پا جاکارتا کی ولاد گی تا غلط اگریمنٹ دو جنا پائے من زمون گا کروڑوں ڈالر خرچہ اوشوا.
کسی هم د پاکستان ڈان او نیوز رسپانو د اکتوبر په 18 ویلی وو چې د تیلو د کمی له وجې د پاکستان هوایی شرکت 8 پروازونه منسوخ شوی دي. خو هدایت الله خان ویل چې د اکتوبر په 18 د پی آی اے 6 چې پکې 3 کورنی او 12 نړیوال پروازونه وو د تیلو د کمی له وجې منسوخ شو. دغسې د پی آی اے الوتکو د عملی اتحادی مشر نصر الله اپریدی بیا ویل چې د پاکستان هوایی شرکت په مالی توګه د خرابېدو وجوهات دا دي چې په دې اداره کې سیاسي مداخلت او پایلټانو په څیر په لویو عهدو کارکوونکو ته د زیاتو تنخواګانو ورکولو تر څنګ د الوتکو لپاره داسې مشینونه اغستل شامل وو چې پکې د رولز رویس کمپنۍ په څیر د ګرانو کمپنیو آلات موجود وو. نوموړي زیاته کړه
یہ مطلب دارا جو دورا برا حالات میں پائلٹس دا ایئر لائن چلا والے جو زونے چلے بھی کنا برائی دارا یہ چرنگ دے پولیٹیکل خلق کو وہ دا غاٹو خلق کو او کھڑا کنا کولا پیسہ ہے او خپل خلق کے اگا کاونا انڈکٹ کاونا دا نوندا ہشن تے پائلٹوں نوں بیا پے وی طریقے بندے پی ائی پتہ او کھڑا میں پاکستان والے غریب ملک 30 تنخواہ چ یو کپتان خلی نو دا دا ظلم نو پی ائی پتہ شی بندے ڈاؤن شویرا کچھ پی ائی دے گھر کے دو یاری پی ائی تبوی کما اصلی ذمہ وارا آغا پا حکومت باندھے رہا چکلا پا پی آئی اے کے پولیٹیکل ایلیمنٹ روغل رہا اینا بات پی آئی اے برباد شوئی رہا بس دا خبر رہا.
دا مالی مشکلات و سربیرہ دا پی آئی اے الوتے کی دا حادثو سرہم مخامخ شوی دی. د 2014 کال د دسمبر په 8 د پی آی اے الوتکا له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د حادثې ښکار شوه. په پیښه کې شاوخوا 20 کسان وشل شوي وو. رست بیا د 2000 شلم کال د مې په 20 مه د پی ای ای ایربس الوتکه ل لاهور کراچي ته روانه و چې جنا هوائي میدان ته تر رسیدو مخکي او غرسیدا په پخې کې شاوخه ونوي کسان مړ شوي وو. سمو د وړاندې د پی ای ای د حالاتو ښه کول لپاره د دې شرکت د شخصي کولو خبرې هم روانې وي. هدایت الله خان وایي چې پی ای ای یو سرکاري اداره ده او باید حکومت د دې شخصي کولو پر ځای پر دې خرچه وکړي او سمه یې کړي. بلخوا د پاکستان هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ ته خبره رد کړه چې ګواکې د اکتوبر په 12 شپږ دیر شیاته سلویخت پروازونه منسوخ شوي دي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې یوازې 14 پروازونه ځنډول شوي وو. وجه دا وه چې د تیلو کمپنۍ پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض د تیلو نه ورکولو ویلي دي.
ٹوٹل فلائٹ کے ڈپارچر سے 74 تھے.
74 اکتوبر پر وہ لسما سلو رویا پروازوں نے تل چپ کی دیا دس پروازوں نے وہ زنڈا ول شو زکا سلو رویا پروازوں کی یو شپیت تلی دی د پروازوں نو زنڈے دو وجہ دادا چلمو سر تیل نو پی ایس او مون تے قرض د تیل راکول نے انکار کرے او ویلی دی چی حالات گڑ وڑ دی نو یوازی پا نغدو با خبر کو مون چی حوی تا سمر پیسی ورکلو نو پا حاغ حساب را تا تیل را کوی مون هر ورز حوی تا 100 میلیون روپای ورکو بل چی دا پی آئی ای دا شخصی کولو کمی خبری دی نو هغر وانی دی یو گورو چی سکی لی.
د پاکستان هوایی شرکت لتیرو سو کلونو راهیسی لتاوان سره مخامخ دی. د پاکستان هوایی چلند او اورګاډو چارو پخانی وزیر خواجه صاد رفیق په اپریل کې قومي سملی ته ویلي وو چې پی آئی ای اربونو روپے پور وړی دی او یوازې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 80 روپے تاوان کړی دی. د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
د افغانستان د ښځو د حقوقو فعالانو د یو پرانستې لیک له لارې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې هلته میشت افغان کډوال نه زوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی دی. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو دغه هیواد لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ څخه په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میش بې اسناد کډوالو ته وخت ورکړي چې اوزي. د پاکستان حکومت دریز لري چې په دې هیواد کې د نامنه پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. تفصیلي زمونږ د همکارې په راپور کې
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ل دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانې کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډلې هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
توسط نومي اس
دی لیک له لارې د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنون کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا د غلیک په دوام کې راغلي دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې روسیې پرتی دي او ډېرې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي نیونو فزیکي ځورونې اړین خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دي دوی ته د پیژن پاڼې کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسی او د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونه او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشت افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لاره نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لاره لرو، په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک
اور دن کو سترو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکریټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضيه کې عدالت ته ورکړې بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوې دی چې د کال 2022 د اپریل په میاشت کې د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلون پس د په امریکا کې د پاکستانی سفیر خوپیا مراسله د سیاسي ګټو او پرپوز د فشار راوړلو لپاره کارولې ده. عمران خان دا مهال د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې په زندان کې دی او پلټنې ورڅخه روانې دي. په دغه اړه له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک معلومات راکړي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمې اوریدنه روانه ده. په دوی تور د چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوی خوفیا مرسله یې سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د حکومت ختمولو تور لګولو د لارې عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې خغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د خغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خودمره موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان پلاس لیکل کیږي، گواہ خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټیب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سره ساين کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلې تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اورولې نه ده. د سیفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پیښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
د یو د معاف گواه جوړم دی او د یو بیان ورکړم نو ایسر به بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سر و غورځي پدې کې ځکه چې د کې ډېر لکه لوپ هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په موقع په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباونه په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سو سو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم خان نه علاوه 28 گواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکو او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چرشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه ورکړې ده. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځ نه و او پرون وخت بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی. د بایدن پر دغه سفر په غزه کې پر یو روغتون شوی خونړی برید سوری غوړولی وو. اسرائیل د برید پلا پر فلسطین ور اچوي خو فلسطینی چارواکي دا کار د اسرائیل بولی. نړیوالو خبری ایجنسونو په دغه اړه راپورونه خپره کړي دي چې جزئیات له اسد الله لودین نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبری ایجنس پوینا پر الاهلی عربی روغتون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوری غوړولې وو، څلور سوی یو او یا تنه وجل سوی دي. ایجنس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزه خلک خوړو او بو درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د مرستو باید ملکیانو ته ورسیږي نه هم ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزه ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دراپور لمخې پر همدې روښتون د برید لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لغوه کړې ده ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمیر مشران پر روښتون برید د اسرائیل د پاوڅ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالې په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نو وړي به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو له مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه ورسته ترغه پایل سو چې حماس د اکتوبر پر ومنېټه په یو نابابره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او ګڼ شمېر جنگلي د اسرائیل پر پوله هغه هوا ته وروا وشتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلانو د وجل کېدو پخلای سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوز پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال رودوګي رودونکو سره یو راپور ته د شبقدر په دواپ کې شاعران او هنرمندان راغونډ شو او یو کلتوري ماخام جوړ کړو. په دغه مشاعره ته د خیبر پښتونخوا له بلابلو سیمو څخه شاعران ورغلي وو. دوی وطني، روماني او سیاسي شعرونه ویل. زموږ همکار شرواز ترګزی هم دې غونډه ته ورغلی وو او په دغه ځای نه موږ ته د دغه غونډې او مشاعرې په اړه باندې معلومات راکړي.
زمون لما خا لاړو سړے شو دغه کمزر پا اوس بي سلاما پمون تیریږي الله دی خیر کی الله دی خیر کی.
د شوقدر په دوه وک چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه ک نو په اوجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورک. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
ترسو به مې بچي د دې دوران غېګه کمري ترسو به مې ارمان د خپل جانان غېګه کمري ترسو به د اغیارو په خبرو دوکا کېږي ترسو به پښتانه د دې پیمان غېګه کمري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشال رادیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل. کشران به ورته ناست وو خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
شعر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعره له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلیو. مشال ریډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي پکې وي نو اصلاحی وشي. خو د زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشال ریډیو اوریدونکو ته داسې واورول.
دارو لمه د مور چانه پیسې دي قرض کړي ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایه خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅیږي. زموږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایه خیر. پیشو پکې د پیو د کټوې واګدار شوی او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدایه خیر. ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدایه خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشال ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی. د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکو کې د خپل شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومګا یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو د بیټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ انتخاب دا موږ ملګرو او سمون صدا سي ملګری چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي خو موږ سمرسته کوي. نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب هم چاپ کیږي. د نور ملګرو پروګرام هم شته چې هغه ان شاء الله چاپ کوو.
وخت کرا وزر تړل زدکړی دی ما هم په هر حال کې ټول زدکړی دی او زړه مې د پریاد له حد اوته ما چې د پراق زغمل زدکړی دی زه هم ورته لاره د جون نه پرېږدم تا که په نظر وجل زده کړی دی.
دغه مشاعره تر ناوخته ماښام روانه وه چې پکې ګڼو شاعرانو هغه که د شوقدر او یا بیا که د چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلي خپل شعرونه یې واورول او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو د وګړو اوریدونکو د روانې خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو او د دې وخت مهم خبرونه هم دغه دي چې د پاکستان هوایی شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قومي هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پی آی ای د اکتوبر په 18 د تیلو د نشتوالي له کبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. چین او پاکستان موافقه کړې ده چې د بیجنګ د یو کمربند او یوې لارې پروژې د لاندې به په پاکستان کې د 2 بلیون ډالر په لګښت د ریل پټلۍ جوړوي. دا پریکړه پرون په بیجنګ کې د چین او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په خبرو کې شوې ده. د پیښور په متره کې نامعلومو استوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری وژلی او یو عادي وګړی جوبل کړی دی. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلی دي. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځ وویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. نو دا د دې وخت مهم خبرونه دي. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د مشال د رڼا لاندې بحث. دا خپرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په هند کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی چې پکې د پاکستان او افغانستان لوبډلې هم ګډون لري. د مشال ترانه لاندې کې نن پر دې موضوع بحث کوو چې پاکستان او افغانستان د دې ټورنمنټ د ګټلو څومره چانس لري. په دې بحث کې به هم دا پوښتنې څېړو. میلمانه مو د امریکا له ورجینیا ریاست د افغانستان کرکټ ټیم کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او لورالای زخه حمید ناصر دی. حمید ناصر له 1999 کال زخه د پاکستان کورنۍ کرکټ کوي او د هیواد په مختلفو شهرونو او ټورنمنټونو کې د آل راونډر په حیثیت برخه اخیستې ده. تاسو دواړو ملمنو تار کلی وایم. فرهاد صاحب فدایی صاحب پایل بل تاسو وکړو او سوال هم دا دی چې تاسو تر اوسه پورې د افغانستان کومې لوبې کتلې دي او دې ته په کتو سره په تېره بیا انګلستان ته چې څنګه شکل کې ماتې ورکړې ده او د هغه ډېر زیات ستاینه کېږي، دې ته په کتو سره تاسو ته د افغانستان په دې ټورنامنټ کې چانس څومره ښکاري یا به سیمی فائنل ته یا فائنل ته د رسیدو یا د ګټو؟
سلامونه بیا هم تاسو ته، تاسو درون میلمه ته او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. زه خو د افغانستان په ټیم باندې ډېر سخت باوري یم. ما خو د مخه دا خبره کوله چې افغانستان کې دا وړتیا شته چې هغه مخکې پلاو ته ولاړ شي.
او تاسو په دې باور یاسته چې تاسو خپل افغان یې کنه؟
سره دې سه افغانی او یو مینا خپل ټیم سره لري خو جدا خبره ده. د دې ورتیا باندې زه باور یم. ګورې دې موږ درې سپینران سي دي ټاپ 10 کې راځي دي نړۍ او د نړۍ په کچه باندې موږ سپین په ټولو باندې پیاوړی ده. هغې سره سره د ګربس فارم او همدارس د ابراهیم او د رحمت شاه بیرته فارم ته راتګ او د رحمت شاه او د ابراهیم او همدارس رحمان الله ګربز لوبې ته چې ګوري نو هیله ځینې جوړیږي چې انشاءالله افغانستان ټیم کولی شي چې راتلونکي لوبې هم وګټلی شي او کلا غوښتي انشاءالله حتی چې فائنل پړاو پورې ځان وایستلی شي. ځکه چې موږ نور لوبې چې دي داسې کنډیشنز کې دي چې هلته موږ کولی شو ښه لوبه وکړو.
زه به بیا هم راځم تاسو ته فدایی صاحب. حمید ناصر صاحب، ستاسو په خیال باندې اول پر افغانستان که تاسو رڼا واچوي نو بیا به زه ځکه تاسو هم دا کرکټ هر څه به څاري نو په افغانستان ته تاسو څنګه ښکاری چې څومره چانس یې دی؟
افغانستان کنټینټ سیزن دا ټیم اورال څو غوري افغانستان خو دونه کرکټ نه کړ په دا کرکټ سی کوم شروعات سی ودی دوی ټیم ل تجربه او ل ایکسپیرینس دا وجہ کا پاکستان سی انگلینڈ سی استرالیا سی دا نو کم ٹیسٹ کنٹریز دا په مقابله کې دی ډیر جونیئر ټیم لیکن څنګه په دا کم وخت سی دوی څنګه کرکټ کړی دا د پاره د کرکټ ټول دا ټیسټ کنټری ان سی دی کم نور سینیئر خلق سی دی هغه د افغانستان کرکټ ډیر ستای او یقینا موږ دا ټیم ویل شو لکه په ٹی ٹوینٹی کې راشد خان سره هغه د ٹی ٹوینٹی دا ټیم ټاپ بولر او په ونډي کې به شل لګیا دا ټیسټ خو زیات دی
دا خو عمومي تاسو رڼا په واچول چې د افغانستان ټیم ورته لري خو کوروز دی نړیوال کرکټ کپ ته ګورو نو تاسو څومره وینئ چې دوی پر اتلون کلوبو کې ځکه تیرې لوبي خو مشته معلومې دي راتلون کلوبو کې دوی څنګه کولای شي آیا دا ټورنمنت د غټلو ورتیا لري داسې چانس لري یا داسې مقابلې دي چې پاغه کې تاسو په فکر باندې بیا به پر مخ لاړ نسی څولو به وکړای شي
کرکټ خو داسې یو بای چانس گیم دی د ښکې تدا نسی ولې سی ته به کوالیفای وکي نه به وکي لکه کوم بازی سی دوی د انګلند خلاف وکړه کوم سی هغه دفاعي چمپیون دی نو هغه سی دوی څنګه و آرام کو شکست ورکو نو زدا وایم سی نور ټیمانو لپاره هم خطرات نستا کدانونه کنډیشن جوړ شو لکه څنګه سی د دوی سره د دنیا کرکټ درې ټاپ سپین بولرانو سره دی لکه راشد سو موجود سو او نبی سو نو دا سره سره نبی او موجود سی د نبی او راشد سی بیټینګ هم شه بیټینګ کوي دا وایم سی د روان میچز کی چانسونه ډیر دي کچيري کم پیچز دوی ته کنډیشن مطابق ملاو سو
ان شاء الله افغانستان به ټف ټایم ورکی ټیم هم شاپ دې کې فدای سپ تاسو زه سوال دی ځکه تاسو کمنټری کوي په مختلفو ملکونو کې د افغانستان ټیم ډېر لنیږدې څاري بیا ټول کرکټ ډېر لنیږدې څاري انګلستان ته سي په کم شکل کې شکست ورکی ماته ورکړل افغانستان نو دا تم کېدلای سي چې دوی به دغه یعنی هغه یو اتفاق کو کنه د دوی صلاحیت او دوی به هم هغه سي ټیمپو یا په کم انداز باندې دوی و با انگلستان ته ماته ورکړه د به پراتلون کلوب کوم وکړای سي
هغه مهمه خبره چې مونږ درنه ملما هم ته اشاره وکړه کنډیشنز دي د افغانستان سپینرز ته کلګم څوک لار ورکی نو د افغانستان سپینران چاته بیا گنجائش نه ورکی سي هغه سکور وکړای سي یا وګي اوټ نشکړای خو په زمن کې چې تاسو حقایق ته وګورئ د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران د دریم 100 رنز او زیات جوائنټ پارټنرشپ په همدغه کال کې نو دا د دوی سټیبلټی ښایي چې د افغانستان په پایل کې د رحمان الله ګربز او د ابراهيم زدران جوړه سي دا هغه کولای شي افغانستان لپاره یو سټیبل پلیټ فارم ورکی نو سي افغانستان لپاره کله هم د 2500 پورته رنزونه اوسي نو د افغانستان په ټیم بالینګ کې دا ورتي استا په ځانګړي توګه باندې د موږ په سپین بالینګ کې سي بیا پر ټیم راوونی ولای شو په ځمن کې اوس د موږ په ټیم کې د نوې حق راتک هغه د موږ د ټیټ اوورز تشا یو څه هدا پورې ټکه کړی دا د ایکسپیرینس او دا سي په نړۍ په کچه باندې مختلفو لیګونو کې لوبې کړې دي هغه ډېر د افغانستان ټیم سره کومک کولای شي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې د انګلستان په خپل کې د موږ برابر دي موږ د ورتیا او یو ثبوت سه نور ته مورو خو د سینا افغانستان کې ورتیا استه افغانستان کولای شي چې د دنیا ستر ټیمونه وننګي او د غوي چلو یو ګټل شي
احمد ناصر سه پاکستان څخه تر اوسه پورې څومره لوبي کړي دي نو تاسو آیا په مستقبل کې څومره لوبي به کېدونکې وي یا پاکستان به وکړای شي نو تاسو ته خپل پاکستان هم ښکاری چې به کوالیفای کی فائنل کوارټر فائنل سیمی فائنل یا سی فائنل ګټلو ته
بالکل کاکر صاحب لکه څنګه چې دا ورلد کپ دی دا ورلد کپ دی 92 په ترس کېږي په مخ 92 کې اته ټیمونو دا ورسي دي لاست ټیم دی نو پاکستان درې میچ کړی دي او درې میچ کې دوه ګټلې دي او یو بایللې او پوزیشن خو ورال صحیح پوزیشن ده او پاکستان ټیم سیدا ټیم سفر کوي هغه په سپین بولینګ سفر کوي
دوی سفر کوي دا تاسو مراد دوی یا کمزوري ځای چې دی سپین بولینګ چې کم دی پاوې کې کمزوري
لا څه دي په مشکله دوی ته دا ټیم په سپین کوي دوی کا شاده خان دی هغه ریدم نه دوی سر بهاله او نواز سره دوی سره ریګولر سپینر نسته لکه راشد خان سو موجب سو یا دغه سی له انګلند انګل بھارت سره کلدیپ یادو سو دا سیدی دا یو څه مشکلات دی پاکستان لپاره اوورال بیټینګ ډېر شه بیټینګ لاین دی میډل آرډر کې هم دوی سره شه بیټسمین دي اوپن کلیک نه کوي مطلب نه چلیږي کله اوپن و چلی دوه خونو نور به هم پاکستان کم د میچو نه سیر روان دي مخالف ټیمونو لپاره به د مشکلات جوړ کی نو دا امید ستاسو ان شاء الله چې پاکستان به سیمی فائنل ته کوالیفای شي
یعنی دا تاسو یعنی امید پدې دی تاسو اوس سره همدردی دا کنه تاسو واسطه چی صلاحیت تا
یا صلاحیت تا پاکستان ته خو دوی دوی وای انپریډیکټیبلټی یعنی دا هر کار و کی سیاغه تو کو نی وی تکړه ټیم دا ټیم سکم ایکسپرت خلک دی هغه ټولو دا پښونګوی کړی دا سی پاکستان ټیم سیدا هغه ټاپ 4 کې ده لیکن کله کله دا سکیږي لکه اوس استرالیا سی اول دو میچ او فائنل استرالیا شي ټیم دی لیکن هغه باندې د دوی نوې کیپټن رالی نوې کمپټیشن جو په دا وجه د مشکلات ورځي اوسه پاکستان هم شي ټیم او ایشیا کپ سیدی اخر دو میچ وار دوی یو ریدم لږ مات شو لیکن کوم اخري میچ سیدو سریلانکا زه وګاټو هغه باندې دا داسې ښکاری لکه پاکستان سی خپل ریدم به ترال کیږي شو ټول چیز خو نو امید لرو چې دوی را روان میچ کې په استرالیا سره سیمه کې استرالیا هم ماشام شو میچ وګاټو او پاکستان سی پاکستان به کوشش کوي چې دوی خپل کم ریتم چې هغه د استرالیا په میچ کې راوړي استرالیا خلاف په دوی میچ وګاټو نو کم را روان چې ما سی هغه به یقینا دباو او پرشر کوي استرالیا ډیر غټ سایډ دی
او فدای سپ تاسو په خیال کې حمید ناصر سپ د پاکستان تاسو ګوري کرکټ باندې خو بهرال ژور نظر ساتي د کمنټیټر په حیث باندې خپل تاسو د احمد ناصر صاحب سره د پاکستان په حساب باندې تاسو څومره اتفاق کوي یا کوم اړخونه دي چې تاسو په خیال باندې پاکستان کوالیفای کولای شي یعنی د ځلېدو د غلری صلاحیت ورتیا
زه یو خبر د جناب حامد ناصر صاحب سره مله مس پاکستان یو انپریډیکټیبل ټیم ده خو کرا سو چیرته د کرکټ حقایق ګورو پاکستان په ډیرو برخو کې ستونزې لري یو انداز د دې اوپننګ پیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده شاید دی فخر زمان سره بیټینګ پیل کړي یا مثلا عبد الله شفیق سره بیټینګ پیل کړي پسمن دي کې د دوی اسپن اټاک ډیر کمزورې معلوم شوی ده شاداب سیدا د دوی د سیو بالر د سیاغه باید لکه منډه وکړي او وکټه واخلي کوم ځنې اورونه کې متاسفانه هغه د 50 میټر ځان ور کوي په کې او وکټه کو واخلي کو نه خلی دومره اثر نه کوي په لوبه باندې نواز ورسره هم د غرض یعنی هغه ځانګړي ورتیا نه خودلې شي قوي سپن اټاک په نړۍ په کچه باندې دوی ځان نه خودلې شي دوی په تیز بالینګ کې دوی د نسیم شاه نشتون د لپاره ډېر یو غټه تشه ده ځکه چې د نړۍ په کچه باندې د شاهین شاه د نسیم شاه او د حارث روف یو ټریو یو درېګونی اټاک پیژندل شوی یو نړۍ ځینې ډالې ده لکه دوی یو ډېر قوي کمبینیشن جوړ کړی نسیم شاه به یو ان کله بالینګ کو پرېشر به بیټسمن باندې جوړ کړي نو بل خواته به شاهین شاه وکټه وویستل شي اوس هغه فیکٹر د دوی په ټیم کې هم کم بود ده په ځمن دي کې د دوی میډل آرډر توګه سپورې مثلا په صحیح شکل باندې نه ټیسټ شوی لکه سو چکیل دوی راوستره د ډیر قوي د سپین په بال کې مقابل کې بیټسمن د خو دومره ډیر لوبې نه دي کړی او په ځمن کې دوی د غټو لوبې مخ کې ګټلې دي هغه د سریلانکا نه مثلا ګټلې یا د هالند نه مثلا ګټلې دي صحیح د 315 لکران جو ټارګټ دوی چیز کو هغه د بیټینګ وکټ وا بیا ورسره سره دوی هند په مقابل کې لوبه وکړه متاسفانه دوی د سټیری قوي لوبه ونه سو کړلای نو په صحیح مورال باندې بیا د یا په مقابل کې لوبېدل بیا د چې څو سره افغانستان په مقابل کې لوبېدل زه فکر کوم د دوی لپاره بدل دومره آسان نه وي نو په ټوله کې زه د افغانستان د پاکستان وبخې د فیکټورونو ته وګورم نو زما ځینې زیاته توقع نه جوړي وبخې
حمید اثر سپ تاسو چې وګورئ د پاکستان افغانستان دواړو په کمانډاس د پاکستان کرکټ کیپټن دی هغه چې په کمانډاس باندې د لوبه د سټریټیجی په حساب باندې چلی یا بیا د افغانستان ارته بیا لار سی له دی ورسته دا تاسو څنګه ګورئ چې کیپټن سی کوم رول وي پکې د سټریټیجی جوړولو د تګلارې جوړولو په کوم انداز باندې ټیمړي نو هغه څومره د کارپوهانو د پاره د کرکټ باندې سپوږیږي داغه د پاره هغه څنګه دی
پاکستان بابر اعظم چې دی ډېر ښه بیټسمن دی ټول دنیا د بیټینګ خوشوي لیکن په کیپټن سی کې ډېر کله کله لږ تنقید په دغه وسی سیده یو څه د سیکشن مستیکونه وکي لیکن هغه یو بل میچ ته کوي هغه ستاسو تجربه کیږي هغه شان کیږي کیږي اورال بابر اعظم اوس دا ټیم خوشاله لګیا دی کیپټنسی کی لیکن د سر سیکم مسله روانه ده د سر د ټیم سپین بولینګ دی او ټیک بال فاست بولینګ کی شاین دا کوم فارم کی شي شاین او نسیم خو زخمی شو او دا نور د ټیم هغه ټیم ردم ماتو په دا وجه باندې د کیپټنسی هم لږه کیږي ټارګټ کیږي
شاو د افغانستان د تاسو څنګه ارزوي
افغانستان کیپټنسی شو کیپټن انګلند خلاف خو بهخي زبردست کیپټنسی وکړه اشمت الله او اشمت الله سرسیدا ګورباز ډیر زبردست بیټینګ کوي شپولي بیټینګ کوي په سپین کې خو نو افغانستان ډیر مشهور
دی ویسته کیپټن تاسو وایئ چې داږي کې هغه دغه یعنی صلاحیت ست چې دای ش پلان جوړي ش سټراتیجی جوړي
او بالکل ست بالکل اسم اشمت الله سره بالکل ش پلان ست ول چې کم هغه ورسې د دوی کم میچ له مازه هغه مخالفتین نو هیر سو نو د سې په عظمت کم ټیم باندې راول لاجو نو عظمت ډیر شستا هغه وو بیٹنگ وکړو 68 اتش پته منډي وکړه د منډي وکړه یعنی هغه یو ټرننګ پوینټ د افغانستان ټیم لپاره یعنی د دوی اول سلور ویکټانس یو کډری ویکټانس یو هغه ډیر ضروري لیکن هغه چې کوم پلانینګ وکړو هغه ډیر ښه بهدار پلانینګ هغه پلانینګ باندې عظمت شو سکور مو کو او ټیم هم سنبال نو دا هغه شان دي چې کیپټن پزین کی راضي پر وخت پیدا سي فیصله وکړي بر وخت پیدا سي پلان وکړي چې هغه د ټیم د فائدې لپاره ثابت شي اشمت الله او را بلال شک کیپټن سي پی
فرات پیدای صاحب سوال دا دی چې ستاسو خپل د پاکستان او افغانستان چې کم کیپټنان دي دا غو تګلاري ستراتیجاني دا تاسو په تیر می لوب کې لیدل دي څنګه ارزوي تاسو خپل
د بابا رازم په حق لبانې یو خبر درې مزراجات تاسو کول غواړم غویل وایسته د خپل دی عمر نه لس کاله مخکې روان دی لکه د ذهن د فکر سره څومره پراخه ده د خپل دی ایج نه لکه مخکې روان ده نو هغه ډیر توقع ځنه لري او ډیر هیله ځنه لري نو یو د نړۍ په کچه پیژندل شوی نفر سره مزراجات او دومره کرکټ کړي به دومره کمنټري کړي ده هغه څه دومره توقع تلري نو خامخا په بابا رازم کې به یو څه نه شي خو څنګه سه اشاره ورته وسوله د سره په بد وخت کې د ټیم په کمبینیشن کې تغیرات راغله نسیم شاه انجرد سو او همدارز د دوی اوپننګ پیر تر اوسه پورې معلوم نه ده سی عبد الله شفیق وی که فخر وی او یا مثلا د دوی سپین اٹیکس ده هغه څه توقع ځینې کېدل هغه ونه سو کړل نو زه نه پیګم چې زبر د بابر اعظم په کمپټن سي باندې څومره خپل نظر ورکړی سم ما خو څومره څه هغه پیژنم یو ډیر وړ او با استعداد انسان ده خیر پاکستان کې اوس دا خبره کېږي چې کچیر ته بابر اعظم کپتان نه وای کېدای شي شاهین شاه افریدی کپتان سي او هغه اګریسیو کپتان دا جدا خبره دی د ټورنمنت څخه وروسته خبره دی چې پاکستان به خامخا کې خو اوس افغانستان په اړه تاسو
څه فکر کوئ د افغانستان د کپتان په
اړه افغانستان کپتان سي دا اوس یعنی ورک ان پروګرس ورته ویلای شي او خپل امپروومنت خو لیدا موږ ولید ساشمت الله شهیدی په مخ کې مثلا یو څه پرشر صحیح هندل نه سو کړای په ځانګړي توګه باندې د پاکستان مقابل کې کله موږ سیریز ډیرو په نیو کې وکړ چې مثلا یو دوه ورې کې چې تاسو سپینر باندې کړی وو نو ورسته کې دې موږ سره جای پاتې وو ته نړیوال کپ لوبډل مشرۍ کې چې تاسو وګورئ دوه ډیر مهم مسائل موږ پیدا کړی شو هغه تاسو ساشمت الله عمر زایمو پینځه پر اوست دا جای مو سکیور کو دا د افغانستان لپاره ډیر ښه ټکی وو او بل اکرام علي خیل راتګ د نجیب الله زدران د انفټ کې تاسو ورسته نو دا دوه جای ډیر مهم سټریټیجیک ځایونه وو چې د افغانستان لپاره ډیر خو او ډیر ښه ثابت شول او په ټوله کې چیرته د کپټن سي ته تاسو وګورئ د انګلستان په مقابل کې موږ لوبه کوله نو د هر بیټسمن په مقابل کې هغه ځانګړی بالر راوسته مثلا ډیوډ ملن لیفت هاند باندې بیټینګ کوي نبی دی لپاره قوی ده نو هغه راوسته یا راشد د کلاسي بټلر راغی راشد رائټ اوی راوسته بیا ورسره په نوین راوسته نوین وکټ واخیستل نو مجموع کې کله هغه ټوله لوبه تاسو ورزوي نو د هر بالر راوستل او مخ باندې کړ تصمیم نیول دی اشمت الله شهیدی دی کیپټن سي امپروومنټ هي او ډیر ښه تصمیم نیول سي په پای کې موږ میچ وګټه
مننه فدای سي زبابم تاسو ته راځم احمد ناصر سي بل سوال دا دی هغه دا چې خپل یعنی راتلونکي چې کومې لوبي دي د پاکستان غوښته کومې پلان سوي دي او بیا د افغانستان غدي ستاسو په خیال باندې اول به پر پاکستان راړم واچو هغه دا چې کم دا سي لوبي دي چې هغه تاسو غنی چې د پاکستان د پاره ګټل به ممکنه وي اسانه وي او د بل بیا داسې لوبي دي چې هغه ورته ډيري ګراني تمام سي قسم کرکټ هغه دوی به تر اخري بالا پوری سړی پېښنګوي نه سي کولای خو به هم اندازن د اوسو پوری چلو به سوي دي تاسو څنګه غني
کاکر صاحب لوبي چې د پاکستان سي کمی پاتې لوبي دي ټوله د دوی ته ګټنه ضروري ده چې دوی وګټي او دوی ته مشکلات نه وي اساني جوړسي کوم مشکل میچ سری هغه خونو شکارت دي دا ټیم نیوزیلند دي ساوث افریقا ده استرالیا ده او انګلند پاتو سو بنگلاديش هغه دونی ټف میچ مات نه شکاري سي پاکستان به هغه سي مشکلات سامنا وکي نو کوم مشکل میچ سری هغه استرالیا ده نیوزیلند ساوث افریقا ده او استرالیا دا میچ سیدی دا میچ سکه پاکستان وګټي نو پاکستان چانسز ان شاء الله
او افغانستان په اړه باندې تاسو څنګه غنی سي افغانستان به څنګه وي
افغانستان به کوشش زیات کوي افغانستان ټیم خو فیلال چانسز ما کلمه ز تخپل رائے واخی افغانستان 70-30% یعنی 70 او 30% مطلب زائم سی 10% دوی چانس ته وزي سیمی فائنل ته کوالیفای کی او 70% ماته چانسونه نشکاری
یعنی 90% تاسو ته نه رسیدو غشکاری او 10% خو اسی راتونکو لوبي تاسو ګوري افغانستان د پاره به مشکل په کوم لوب کې وي او په کوم کې به ممکن وي ډیر نه وي
ما مشکل ته خبر هو کله افغانستان هغه ټیم ټیمان ته ټف ټایم ورکول شي کم کنډیشن سی کم پیچ سی د انګلند خلاف دا نه پیچ کرالو هغه پاکستان هم مشکلات جوړوي سی او کنور ټیمان دی هغه هم مشکلات جوړوي سی دا منصر په پیچ ده ولس دوی سره درې سپین ډېر ښکلي او زورور سپین بالران دي هغه هر ټیم ته ټف ټایم ورکولی شي.
سمه ده. او فدای صاحب ستاسو په خیال باندې چې پاکستان ته اول به افغانستان ته راسو افغانستان ته کوم لوبي چې دي راتلونکي لوبي مشکل باندې تمامېدلای شي ورته ګټل ګران وي او کومه اسانه وي؟
د هند کنډیشنز ته بریدل سره د افغانستان راتلونکي لوبي نیوزیلند او د پاکستان مقابل کې په چنای کې دي. چنای چې د سپین ټریک یې اکثرا هغه سپینران سره ډېر مرسته نو هغه ځینې ډېرې هیلې لرلی شو. هغې سره وروسته بیا په پونا کې موږ د سریلنکا مقابل کې لوبه لرو. سریلنکا سې دا هم یو څه خپل ټیم کې مشکلات لري. کپتان انجرد شو لاړ اوس بجای مثلا کپتان مینډس شو نو دغه خپل خفام باندې هم د کپتنسی اغیز راتللی سي. نو د سریلنکا مقابل کې موږ مثلا کولای شو سي دا اومې کولر شي افغانستان یې ځینې ورګټي ان شاء الله. بیا وروسته موږ په لکناو کې د نیدرلند مقابل کې لوبه لرو. نو هیله د نیدرلند مقابل کې خلوبه وګزه کې لکناو کې به هم د افغانستان سپینرانو سره په مجموع کې بالرانو سره مرسته ای. وروسته بیا موږ د استرالیا او د ساوت افریقا مقابل کې کله په ونکا ډي یعنی په بمبئی کې او بیا د ساوت افریقا مقابل کې په احمد آباد کې لوبه لرو. هغه بل سختي ځکه هغه ډېر بیټنګ ټریک سي او د ونکا ډي خو ډېر وړوکی ګراوند او ډېر زیات سکور پکې کیږي. نو د استرالیا مقابل کې د ساوت افریقا مقابل کې لږ ستونزې خو یعنی سمو کې انګلستان ته شکست ورکولای شو. نو ان شاء الله د نورو غټو ټیمونو ته هم شکست ورکولای شو.
شاو د پاکستان په برخه کې تاسو په خیال باندې پاکستان به څنګه وي؟ کوم ورته مشکل دي؟ کوم باندې ورته مشکل
پاکستان لپاره؟ ما مخکې هم دا خبره وکړه چې پاکستان د سریلانکا او د هالند په مقابل کې لوبه ګټلې دي او د خپل سخت حریف هند په مقابل کې لوبه په غټ توپیر باندې موبایلله. دا به هم غیز لري ځکه چې چیرته یو ټیم غواړي سیم فاینل ته وځي نو نیټ رن ریټ په نظر کې ساتي او که لوبه موبایل او که لږ مارجن سره موبایل بیا هم دا باندې دومره ډېر بد تاثیر نه کوي. خو که دومره غټ توپیر سره ته لوبه موبایل نو دا نیټ رن ریټ ډېر سخت خرابوي او د دوی نور ټیمونه چې دي سره مقابله لري ډېر سخت دي. مثلا استرالیا په مقابل کې به دوی لوبېږي. استرالیا هم د ګټې لپاره تګي ده. هغوی هم خپل دوه لوبې مخکې بایللی دي. هغې سره وروسته مثلا بیا نیوزیلند پاتې ده، ساوت افریقا پاتې ده، انګلند پاتې ده. نو دا ډېر سخت ټیمونه دي چې دوی به ورسره لوبې لري. نو وګورو چې دوی به څنګه لوبه کوي. پاکستان ښه ټیم ده، پیاوړی ټیم ده خو خپلې ستونزې لري او دا نور ټیمونه هم ډېر پیاوړي دي. ساوت افریقا په ډېر سخت فارم کې روانه ده. استرالیا بس بیرته کم بیک غواړي، انګلند هم کم بیک غواړي او افغانستان سره خو به دوی خامخا پرېشر لري ځکه چې دواړه ټیمونه چې کله یو بل سره ګوري غواړي چې یو بل نه لوبه وګټي. نو سخت ټیمونه دي او سخت لوبې دي پاکستان په مخ کې.
مننه فدای صاحب. او حمید اثر صاحب که مجموعی رسول پاکستان افغانستان اوس راوز مجموعی طور تاسو واسطه چې اسی تاسو په فکر باندې تر اوسه کومې لوبي سوي دي او لس لوبډلې دي تاسو څنګه ارزوي؟ دا کم کمزوري یا کم تکړوالی یا بیا د پیچ کنډیشن یا د ګراوند کنډیشن دی ټول چې تاسو ګوري نو دا وخت تاسو څنګه ارزوي چې کومې لوبډلې چې دی هغه ډیره زیاته تمه کېدلای شي چې فائنل ته یا سیمی فائنل ته ورسیږي یا د هغو د ګټلو چانس زیات وي؟
فائنل کم هغه سې دی په شنګوي سیمه کې کوو. انډیا خو یو سیټ کا چانسز به ډیر دي انډیا په فائنل ته وزي او دویم ټیم سې دی زما سې کم اندازه کا کم زه په شنګوي کوم هغه په نیوزیلند او سیمی فائنل کې زیدي سیمی فائنل کې پاکستان دی انډیا دا نیوزیلند دی ساوت افریقا دی دا څلور ټیمه سي دي دا زګور ما سي دا به سیمی فائنل کې. لیکن کرکټ خدا ته گیم دی دا ټیم ساوت افریقا ډېر ښه لګیا دی نیوزیلند ډېر ښه لګیا دی. لیکن چیرې دوی یو میچ وارو دا سلرم میچ دی وارو نو دوی باندې بدونی پریشر راسی سی هغه روان میچ بدوی دا سوچ کوي کدا میچ موږ وارو زموږ باندې ورلد کپ ز د بایریدو چانس جوړ سی نو کرکټ یو میچ هم ته ځین اخی ار میچ به ته جلا پنی مایند کې او ش په لمک به کې نو کم سلور ټیم سی ما وشول دا د سیمی فاینل لپاره دی او فاینل لپاره سیس ما پریډیکشن دا د انډیا او د نیوزیلند
دا تاسو نظر دی بار له تاسو مو ویلې چې څوک تر اخیری بهاله پورې سنې سویلې هر څه بدلیږي را بدلیږي فدای سپ تاسو په خیال باندې تاسو مجموعي تور صورتحال څنګه ارزوي چې څوک تاسو تشکاری لکه څنګه چې احمد ناصر څه بولی څوک تللای سي سیمی فاینل ته فاینل ته مجموعي تاسو څه توجیه ده
زبردست دی حمید حسن یو خبر وکړ اوسه کرکټ کې پریډکشنز نه کیږي نو دا ډېر سخت سره پریډکشنز وکي کوکه چیرته تاسو مجموع ټیمونه وګورئ هند هوم کنډیشنز دي او ارڅي یې صحیح روان دي ارڅي کرکټ دی ورته اوپننګ میډل آرډر بالینګ هرڅي یې صحیح روان دي نو هند خو خامخا ده او نیوزیلند هم همدغه سي ډېر پیاوړی روان ده افغانستان افغانستان سیم فائنل افغانستان پورته خبر کو باوری پیابڑی لوپ ڈالا دوں کبر ایسو سے ان شاء اللہ دے ہر ٹیم
تجزیه وکړه اسی کبیا دی بل اختر اسوچی نندارچانو چې په کوم حساب باندې د دې اکسل عمل شولې دي د ټولو لوبو ته عمومي اسی کرکټ د کومونو یا د ملکونو د رانیز دی کولو د سولې د دغه لپاره تاسو څنګه غنی چې په کوم حساب باندې روان دي او دا څومره ګټه رسي چې خلکو ترمنځ ما هنګوي او سولې وي او داوي لند جواب کراک بالکل
موږ سی په سکول کې سبق ویلې بس کرکټ کې ولې موږ دا اورېدل دوی ول کم سي د دوستي رښتې وی هغه سپورټس په ناتیو مطلب دا مثال په اردو کې جوړ شوې سو دوستي کې رښتې کېل کې ناتی یعنی سپورټس هغه وایي دا بس هغه دې چې د په ماتین کې د کومونکو وی که خلک وی هغه په منځ کې یو د دوستي ماحول جوړي نو کته وګورې موږ سیسموش کوم پاکستان ټیم سي تللې ده هلته اترابات کې سي کوم استقبال وو سو کوم مطلب دوی ته عزت ملا وو سو از موږ خپل کیپټن موږ خپل ټیم ملګرو ټول ول سي موږ دا توقع نه وکړه اته کې بابر اعظم دا و ما ته داسې ښکاری چې لکه زه سي په پاکستان کې یعنی دا څه وجه ده دا وجه ده سي په سپورټس په لحاظ باندې یو بل سره
بنیادی اصول دی
هر رقم خلق بکی چه دیر دی توقع سره برابر او چه دیر توقع خلاف کارونه زینی قتل کیگی توقع برابر داست مثلا خپل لوبډل سره دومره مینه لري چې بنگلاديش کې کله مونږ لوبې کولې د سخت باران لاندې هم تقریبا 3000 خلک ناس وو بس خپل ټیم ته منتظر وسلو به کوي خو په ټیمونو ماسک کې چیرته وګورئ د دوی ترمنځ ډېر یو خاصه رابطه او تفاهم جوړي دا څومره سه خلک دی باندې د هایپ ورکې خپل لوبغاړي د دوی په منځ کې دومره هیڅ خبر نه په حقیقت کې ډېر د سه فرندلی او ډېر دوستانه ماحولی او مجموع کے سپورٹس نڑی پکا چوان دے واقعا ہم سے دی مینے او دی دوستی محبت او دی اخلاص یو پیغام ټول تور کی زو فکر کوم سی مثبت خط صفای دا ټول شینه وکت لسی اخر دی ورس کی بس یو لوبه داس چوکی گټی چوکی بایلی غا جدا خبره ده خو خدای سی باید یو ودونه یو بل سر پرانیز دی سی او نور هم سره اړیکې نیز دی سی ټول
احمد فرهاد فدای سی او حمید ناصر سی پستاسو دواړو ډیر مننه وختوم دومره سره برخه اخستلو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې تاسو واخسته شو وخت او شو روت
د پام علیکم
ډیرم
داو د مشال ترنالاندی چې په کیمو د افغانستان کرکټ کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او کرکټر حمید ناصر سره د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان افغانستان ټیمونو د حیثیت او د ټورنمنت د ګټلو پر چانس خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه مو شه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.